سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میده، میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورې چې په هلمند کې د جګړو له تودېدو وروسته د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو د تماس ډلو پرون په دوحا کې غونډه وکړه. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د پنټاګون یو جګ پړی جنرال وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل له هغو شرایطو سره تړلی دي چې امریکا او طالبانو موافقه پرې کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې نږدې 2200 کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي، او جانسن ان جانسن کمپنۍ د کووید 19 ناروغۍ د واکسین کلینیکي ازموینه د یو ګډونوال د نامعلومې ناروغۍ له کبله ځنډولې ده. بشپړ خبرونه. د پنټاګون یو جګپوړی چارواکی وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د تاوتریخوالي له کمېدو او نورو هغو شرایطو سره تړلی دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه پرې شوې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ وویل چې دی غواړي د روان کال له کرسمس مخکې امریکایي ځواکونه کورونو ته ستانه کړي، خو د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون وویل د وروستیو 4500 امریکایي سرتیرو ایستل د طالبانو د حملو له کمېدو او له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پرمختګ له شرایطو سره تړلی دي. جنرال میری او بخی جنرال میلی د امریکا له ان پی آر راډیو سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه زیاته کړه چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ټول مواد او له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پلان شرایط لري. جنرال میلی وویل مهمه دا ده چې متحد ایالات غواړي دا جګړه مسؤلانه او په خپله خوښه پای ته ورسوي، او دا کار به په داسې شرایطو کیږي چې په افغانستان کې د امریکا د ملي امنیت ګټې خوندي وي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز په دې مرکه کې څرګنده کړه چې جګړې د څو مخکینیو میاشتو پرتله راکمې شوي، خو په تیرو 4-5 میاشتو کې د تاوتریخوالي د کمېدو دا کچه کافي نه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې نږدې 2200 کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان پرون رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دا کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي.
2181 تن مزنون 2100 مشکوک کسان نیول شوي، پر دوی د بیلابیلو جرمونو تور دی چې اختطافونه و جنې د غچ قاتونه او د امن نظم د اخلال تورونه پکې شامل دي.
اخلال امن و نظم عامه
د څرګندونې داسې محل کېږي چې په دې ورستیو کې په کابل او نورو ښارونو کې خلک د جنایي جرمونو د زیاتېدو له کبله شکایتونه کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې به چټک اقدامات وشي. د سفارت په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي چې په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د پاکستان قونسلګریو افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د ویزو د نوې پالیسۍ له مخې د اوږد مهال ویزې هغو افغانانو ته ورکول کېږي چې د درملنې، کورنیو چارو، سوداګرۍ، زده کړو او داسې نورو کارونو لپاره پاکستان ته ځي. د اعلامیې له مخې د پاکستان ویزې وړتیا دي او غوښتنلیک ته اړتیا نشته، خو د سوداګرۍ په کټګورۍ کې د پاکستان ویزه یو څه فیس لري. هر کال ګڼ شمېر افغانان د سوداګرۍ، درملنې او بیلابیلو اړتیاو په خاطر پاکستان ته ځي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنه قرباخ په لانجمنه سیمه کې نښتې لا هم روانې دي. دواړه لوري پر یو بل د روسیې په منځګړتوب د اوربند له موافقې د سرغړونې تورونه لګوي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون پر ارمنستان تور ولګو چې بشري اوربند نه مراتوي او د ازري ځواکونو مرکزونه په نښه کوي. د ارمنستان پوځ وایي آذربایجان د ناګورنه قرباخ پر جنوبي سیمو درنو حملو ته دوام ورکړی.
د راپورونو له مخې په ناګورنا قرباخ کې د جګړې له پایله تر دې دمه له دواړو خواوو 1525 کسان وژل شوي دي. د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د کووید 19 ناروغۍ د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د نامعلومې ناروغۍ له کبله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کورونا پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اند جانسن کمپنۍ په یو بیان کې چې پرون د اکتوبر په 12مه خپور شو ویلی دی چې د کووید 19 د واکسین د جوړولو په مقصد ټولې کلینیکي څېړنې د دې ازموینې په یو ګډونوال کې د نامعلومې ناروغۍ د څرګندېدو له کبله په موقتي ډول ځنډولې دي. د کمپنۍ ویلي په دې ډول لویو څېړنو کې چې زرګونه کسان یې په کلینیکي ازموینو کې ګډون کوي دا ځنډ عادي دی. او اروپایي ټولنې پر بیلاروس او روسیې د احتمالي بندیزونو خبرداری ورکړی. د دې اتحادیې چارواکي وایي نږدې ده چې د دې دوو هیوادونو پر وړاندې د دوی زغم د فساد او د ډیموکراسۍ د نشتوالي له کبله پای ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په لوکزمبورګ کې په خپله غونډه کې ویل د بیلاروس د 13 اګست انتخابات آزاد او عادلانه نه و. په غونډه کې همداراز د جرمني او فرانسې د هغه وړاندیز ملاتړ وشو چې وایي د روسیې پر رژیم دی د کرملن د منتقد الکسی ناوالني د مسمومولو له کبله نور بندیزونه ولګول شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې اروپایي ټولنې او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هلمند او د هیواد په نورو ولایتونو کې د نښتو له تودېدو وروسته د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي د خونړیو حملو د غندنو وخت تیر شوی او باید جدي اقدامات وشي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاوي د تماس ډلو په دوحه کې غونډه کړې ده. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
تر څو ورځو وقفه وروسته د افغان حکومت پلاوي او طالبانو د تماس ډلو د دوشنبه په ماښام له یو بل سره ولیدل. د افغانستان د پلاوي یوې غړي ناجی انوري د دوشنبه په ماښام د غونډې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي او د مقابل لوري د تماس ډلو ترمنځ جلسه دایره شوه. په جلسه کې د هغو اختلافي موضوعاتو پر حل جدي بحث وشو چې پاتې وو، او توافق وشو چې د حل لپاره جلسات به دوام ومومي.
د دې غونډې په ترسره کېدو سره د افغانستان د جګړې ډګر هم تود شوی دی. د راپورونو له مخې د دوشنبه په ورځ د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې درنې جګړې سوي او زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي. په هلمند کې یو آزاد خبریال عزیز احمد شفیع د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې زرګونو کسان د شهر د نن خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
کورونو کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي دي، خلک د کورونو څخه شړلي دي. ډېری کورونه د خپل کورو څخه راوکوچېدل او راغله شهر ته د نن په مارکیټونو او دکانونو کې ځای پر ځای شوي دي چې تعداد تقریبا 3000 کسان ته یا شاوخوا 3000 کسان ته د کورنۍ رسیږي او لا هم را روان دي.
د هلمند امنیه قومندانۍ وایي د لشکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنگیالي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپل وژل شویو کسانو کره شمیر نه دی پډاګه کړی، خو د دې ډلې ویان د ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی یوازې د هلمند هغه سیمې بیرته نیولې چې مخکې افغان ځواکونو نیولې وې. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي. د دوغو ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د موافقې سره سم سوي. د لګټ په وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي عملاتړ او پوشش لاندې راځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان سکاټ میلر له قوله ویلي چې له طالبانو یې غوښتي چې سم دستي پر هلمند باندې خپل تاروزي برید ودروي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولند کوبیا وایي د هلمند جګړه یوه بله بېلګه ده چې په تاوتریخوالي کې کمښت نتیجه نه ورکوي. د کوبیا په وینا دا ډول د لوړې کچې بریدونه باید نه یوازې وغندل سي، بلکې باید پر وړاندې جدي اقدامات وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپله ټویټر پاڼه د تاوتریخوالي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. هغې پوښتنه کړې ده چې آیا د جګړې دوام پر هدیرو د واکمنۍ لپاره دی؟ د میرمن اکبر په وینا هر څوک باید پر سوله او خبرو اترو تمرکز وکړي. بل لور ته د بیپولو ډاکټرانو ادارې یا ام اس اف راپور ورکوي چې په لشکرګاه کې وضعیت خراب دی. د دې سازمان په وینا د ښار روغتون نور ظرفیت نه لري او ناروغان د بست نږدې روغتون ته انتقال شوي دي. په هلمند کې وضعیت په داسې حال کې بحراني دی چې د پخوا په پرتله په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین د دوشنبې په ورځ د هغو طالب جګړه مارانو ارقام خپاره کړل چې په تیره یوه میاشت کې وژل شوي دي.
د جریان یک ماه گذشته 889 تن از طالبان
په تیره یوه میاشت کې 809 اتیا طالبان وژل شوي او 439 نور ټپیان دي. له طالبانو وسلې، وسایط او مهمات هم لاسته راغلي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنۍ چارو وزارت ارقامو ته هیڅ خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ویلي و چې افغان ځواکونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. افغان حکومتي چارواکو تل دا ادعا رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه د کورونا وایرس د مخنیوي له محدودیتونو سره سره په درس کې روان دي. د دې انتخاباتو اغیز به د افغانستان د سولې پر هڅو څه وي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې شیبه وروسته وړاندې کیږي. له هغه مخکې صالح محمد صالح ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د امریکا ملټری ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دغه هیواد د چارواکو پر ضد او نقیض څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین تیره چهار شنبه ویلی وو د هغه پلان ملاتړ کوي چې د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. خو د ورځپاڼې په حواله د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر بیا فکر نه کوي چې دا پلان عملي بڼه ولري. جنرال مارک میلی د دوشنبې په ورځ د امریکا له ملي عمومي راډیو ان پی آر سره په مرکه کې ویلي، فکر کوم تاسو پوهیږئ رابرټ اوبراین یا نور کسان هغسې چې مناسبه ورته ښکاري خپل حد سوګمانونه وکړي، خو زه نه غواړم چې حد سوګمانونه وکړم. زه پر هغه دقیق تحلیل تکیه کوم چې اساس یې روان شرایط او هغه پلانونه دي چې ترې خبر یم او له ولسمشر سره ورباندې غږېدلی یم. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال میلی دا خبرې وروسته تر دې کوي چې ولسمشر ټرمپ تیره پنجشنبه د رابرټ اوبراین د پیشنهادي طرحې خلاف په یو ټویټ کې وویل، په افغانستان کې 4000 پاتې پوځیان به د کرسمس تر جشن پورې خپلو کورنو ته ستنسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویلي، له شک پرته دا پریکړه پر وضعیت اغیز کوي خو دومره هم نه. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان هرکلی وکړ او دا یې د فبروري د 9 د سولې موافقې د پلي کېدو پر لار یو مثبت ګام وباله. بل امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپله پرونی غني کې د افغان شوزو په اړه په دې عنوان لیکنه خبره کړې. شزي د طالبانو په پخوانی مهم مرکز کې سپورټي مرکزونو ته ځي. لیکوال په کندهار کې د شوزو لپاره یو سپورټي کلب د هغو سنتونو په وړاندې یو چیلنج بللی چې د شوزو لپاره سپورټ غوره نه ګڼي، خو بیا هم ځینې شزي په پټه سپورټ کوي. په لیکنې کې د هما یوسفزی په نوم د یوې 20 کلنې ښځې یادونه سوې چې وزن یې زیات دی، له روغتیایي ستونزو لکه شکرې، د وینې لوړ فشار او ژور خپګانه کړېږي. هما چې په کندهار کې د ښځو د لومړي سپورټي کلب د پرانیستې په اړه واورېدل، هغه معجزه یې ولیده چې په تمه یې وه. د نیویورک ټایمز په لیکنه په لومړیو کې د هما میړه د هغې مخه نیوله، خو وروسته وضعیت عادي سو. د لیکوال په باور بلاخره د هما میړه هغې ته اجازه ورکړه چې سپورټي کلب ته ولاړ شي او اوس دغه ښځه په اونۍ کې شپږ ورځې سپورټ کوي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي. خو اوس واورئ چې د افغانستان د سولې پر روانو خبرو به د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو احتمالي اغیز څه وي. په دې انتخاباتو کې چې نږدې درې اونۍ ورته پاتې دي، دواړو کاندیدانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن د افغانستان د سولې او جګړې په اړه کومې څرګندونې کړي او څه ویلي دي چې د بریالي کېدو په صورت کې به څه کوي؟ د
د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاته ده. دې وخت کې یو اساسي پوښتنه دا ده چې دا انتخابات به په دوحه کې د افغانستان د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. جمهوری پال ډونالډ ترامپ او ډیموکرات جو بایدن د نومبر درېیمې انتخاباتو کې سره سیالي کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تازه په نوې ډیلي کې ازادي راډیو سره یوې مرکه کې د افغانستان پر سولې د دغو ټاکنو د اغیز په اړه وویل.
امریکه که انتخابات پر طول نره بندی تحصیل لری او عریض لری، خصوصا پر افغانستان بندی، خود افغانستان پر سیاست پرکل دوال خواهوی در دوی موقفونه نجدی دی سره. خوبی هم پس انتخابات یو بل حالت دی که هم در دارم پاتشی یو نوی حالت یو نوی اوزایی او که بله اداره هم انتخاب شی پدیک شک نشته چه هر عمر یو فرق کلی دل کیشی.
په امریکا کې د پوهنتون استاد او سیاسي کتون کې نیلوفر سخی یو بدلون ته داسې اشاره وکړه.
زیادتر داخل کانگرس به یقین هستن که خاتمه دادن جنگ آمریکا و بیرون شدن نیروهای آمریکا.
در امریکا به کانگرس کې د نن ډیر باور دادی چې د امریکا جګړه ته پای ورکول او د ځواکونو رئیس تل د ډونالد ترامپ یو ټاکنیزه ژمنه ده او د سولې بهیر دې ژمنې ته د رسیدو یو برنامه یا پروژه ده. دا هغه ژمنه ده چې ترامپ خپلو پلویانو ته کړې. دلته په ځینو دولتي ادارو کې د سولې په اړه مثبت نظر نه لیدل کیږي. په ځانګړې توګه ډیموکراتان ډیر د دغه بهیر مخالف او د سولې بهیر او پایلو ته مثبت نظر نه لري
ندارن.
د بریتانیا په یو پوهنتون کې استاد او څېړونکی عارف سهار بیا په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو وروسته به د افغانستان د سولې پروسه د امریکا په بهرني سیاست کې د اوس هومره ارزښت ونه لري.
دا ځکه چې د افغانستان د سولې مسله د امریکا د بهرني سیاست له اړخه له نظره لویږي. دا بهیر به متزلزل سي او په اصل کې به په یوه واړه او لنډمهاله کار بدل سي.
مایکل کوګلمن د واشنگټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څانګې مرستیال دی. د ده په باور ترامپ او بایدن د افغانستان په اړه یو ډول نظر لري. کوګلمن وایي دواړه دغه کاندیدان د افغانستان د سولې له بهیر او له دغه هیواد د ځواکونو د وتلو ملاتړ کوي. په امریکا کې سیاسي څېړونکی هاشم وحدتیار هم له کوګلمن سره هم نظر دی. هغه وایي جو بایدن تر اوسه د افغانستان په اړه ښکاره دریز نه دی خپل کړی، خو په خبره یې دې برخه کې به د بایدن او ترامپ دریزونه توپیر ونه لري.
د افغانستان اړوند د ترامپ او جو بایدن دریز کې توپیر نشته. دواړه په دې باور دي چې یو تعداد امریکایي سرتیری باید په افغانستان کې ولري، د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره او د سیمه ییزو رقابتونو لپاره لکه د چین، روسیا او ایران شتون لري.
خو د دې نظر برعکس د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اکتوبر په ومه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکایي ځواکونه باید د دسمبر تر 15 له افغانستانه ووځي. د ترامپ سیال بایدن بیا ویلي که ټاکنو کې بریالی شي له افغانستانه ټول ځواکونه نه باسي او دغه هیواد کې شاوخوا 2000 سرتیري له داعش او نورو ترهګرو سره د مبارزې په هدف پرېږدي. له طالبانو سره د امریکا د لاستیک شوې هوکړې یوه ماده دا ده چې امریکایي ځواکونه به د 2020 کال د مې میاشتې په نیمایي کې په دې شرط وځي چې له ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه په واقعیت بدله شي. درې کاله مخکې بیا د ترامپ موقف بل ډول و. هغه د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې دغه هیواد کې به یې د ځواکونو حضور په شرایطو پورې تړلی وي. خو وروسته بیا څو ځله ترامپ له افغانستانه د ځواکونو په بېشرطه وتلو ټینګار وکړ او ویل چې دغه هیواد کې کلنی حضور 50 میلیارد ډالر لګښت لري. د افغانستان د سولې او شخړې مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم آسی بیا وایي ډیموکراتان په ځانګړې توګه بایدن د ځواکونو پر وتلو ملاحظې لري او غواړي چې د ځواکونو وتلې مسؤولانه وي.
بر آقای ترامپ و بر جمهوری خواه پایان دادن به جنگ های بی پایان امریکا و خصوصا جنگ افغانستان.
آقای آسی وایی دوی دواره د خپل جګړه پای غواړي او ورته مهمه نه ده چې د ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې څه پیښیږي. امریکا له طالبانو سره خپل جګړه د یوې هوکړې له مخې پای ته رسولې، خو افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو جګړه له هماغسې توده ده. د دغه جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سپتمبر په 12مه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شوې، خو تر اوسه کوم ښکاره هوکړې ته نه دی رسیدلی. په دې حساس پړاو کې د ټولو سترګې اوربند ته دي، خو تر اوسه دواړو لورو ورته شین څراغ نه دی ښودلی. او د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې لا هم معلومه نه ده چې جګړه به پای ته رسیږي او که بلا توجه نه کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولي کړي. د مجلې په پیل کې د القاب ارزښت او تاریخ ته تمشویو.
تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ ته تاسو وګورئ، منځنی تاریخ وګورئ، وسنی تاریخ خو بیخي له القاب نه ډک دی.
د مجلې ځانګړی راپور مو د ډولۍ فرهنګ ته ځانګړی کړی دی.
نږدې وي جراګانو منې خو ځان مرکولم چې اوس بلویږو اوس بلویږو دې کې خو ډېر کمکل شته دی، ډېرې ډولۍ ولویږي.
په هنر جاج کې د ادبي فنونو په ارزښت بحث کوو.
د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر راي کو.
زرپانه کې به د خوږو ماشومانو لپاره د مرغۍ شیدې کیسه واوري.
زویا په کور کې لرګي خلاص شوې دي، ولرشه د غرنه لرګي راوړه. ابراهیم وویل خدای مورې زبلار شم لرګي براوړم.
او په پای کې به د مسکا د ورځې په تاریخ او ارزښت له لیمی علیزی سره خبرې وکړو.
ارزښت منته موږ یو مسکا کولای شي د نور لپاره د خوشحالي سبب شي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د مسکا نړیوال ورځ د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ د مسکا نړیوال ورځ منځل کیږي. د دې ورځ هدف دا دی چې په خپل شوندو هم مسکا خبر کړو او هم نور ته مسکا ورکړو. په همدې لاره خبرونه پیلو. تاسو به د لقب په اړه ډیر اوریدلی وي. آیا کله مو پرې فکر کړی چې لقب څه ته وایي او څه وخت د چا لخوا او ولې چاته ورکول کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نوریه جبارخیل به په یو تفصیلي راپور کې را ځواب کړي.
لقب چې جمع شکل یې القاب دی یو عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمېر ځانګړو اعمالو له مخې د ټولنې د نورو وګړو له لوري یو شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډېره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول له کله نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او تیړونکی ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیشنی او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا یو ولس ورته ورکوي او یا هم دغه د یو کمال لمخې غاړوند ادارې ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال د لقبونه شروع شوي دي. دا سی ویل شو چې د انسان د پیدایښت سره یو ځای ورکړل شوې دي. د حضرت آدم علیه السلام خپله د الله جل جلاله یو لقب لري، تر هغه وروسته د حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر حضرت رسول الله سلام پورې. بیا په افغانستان کې په تیره که موږ د یما بادشاهۍ ته فکر وکړو، په هغه وخت کې هم د پادشاهۍ په نظام کې ځینې خلک وو چې القاب لرل. تر هغه وروسته زموږ لرغونی تاریخ که تاسو وګورئ، منځنی تاریخ وګورئ، اوسنی تاریخ بیخي له القاب نه ډک دی.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې دغه درې واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي، خو دې تاریخ ډیر لاندې لاند په دې معنا چې ممکن د دیش کال څخه وانه وړي، لا ته دې هم کم راځي. ځینې ولسی القاب چې دې پیړۍ تیرې شوې دي او موږ هیڅکله نیټه ورته نه شو دقیقا ولای، لکه خادم دین رسول الله، د جهاد اتل، د افغانستان د ازادۍ اتل، بابا چې موږ احمدشاه بابا، میرویس نیکه، د نیکه لقب خپله د ولس په خود لوري ته ورکړل شوی دی. تردی وران دیمون خوشحال بابا تا فکر کو دغه بابا لقه خپل د ولست دوري خوشحال خان خټک ته ورکړ شو ده تر خوشحال وران پیرو خان ته تاس فکر کوي پیرو خان ته د پیرو خان لقه خپل د بایزید نامه سره یو ځای شو د پیر خپل لقب بیرو خان بوس سره یو ځای شو دا القاب چې زمون په تاریخ کې ورته ورکړ شوی دي لګ را ورسره مونږ بیا ځینی نور القاب پیدا کړ چې په می کچا مون خلکو ته وکړول یو عالم سره چې دغه شخصیت خیر لاستراوری لرلی دغه د نیت لمخي مونږ هغه ته احساس پتو غل القا ورکړي چې په افغانستان په وسنی تاریخ کې کار درته د بیر کې پتو غل علامه استاد پوهان عبدالحی حبیبی علامه استاد پوهان صدیق الله رښتین نمونه راته یاد کوم چې ځین القاب مونږ اوس دولتي پیدا کړی دي چې د تاریخ ممکن پنځه لس کاله بلکې د سي چکلات مجلس مشر قاضی لوري ځینی دولتي چارواکي چې هغه یا اهلیت لري یا نه لري د دولتي کچاغو تزین القاب ورکل
حسرت وای چې په معنوي لحاظ یو شمیر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کیږي شته چې لمخې د اړوند شخص بې کفایتي کمقلتوب او نور معلوميږي د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای چې په عربو کې القاب زیات کاریدونکي دي او یو ځانګړي اسلامي صبغه هم لري
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به غیر خپل نمونه نور نمونه مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نومي خیدا حمیرا به نبی علیه السلام مرتبه له داس زوجته خپل نبی علیه السلام کنیه یا لقب ابو القاسم او سره د نبی محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نوم خو کنیه ابو القاسم په عربو کې دا یو عادت و او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې سو معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور لکه په اسلامي تاریخ ته مونږ وګورو د سالقاب دی حجت الاسلام شیخ الاسلام زین الاسلام فخر الاسلام داسې نور نومونه شیخ الامام مولانا مولوی ملا
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي د ژبه پوهنې د برخې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال لمخې د ټولنې نور وګړي د یو شخص لپاره استعمالوي
لکه یو شمیر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دي مګر د کشرانو د خوانه مشرانو ته ځینې نمونه دي او هغه د احترام لپاره د مشران دي نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجي نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج شي دي مثلا مشرانو ته اکثریت چې د سپینګیری خلک هغوی ته مثلا د بابا لقب ورکوي وایي یا کاکا ورته وایي یا ماما وایي دا ډول دي خو په ځینو کورنۍ کې به دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره بیا ځینې نورې کلمې له نمونه استعمالی مثلا لوی بابا یا مثلا وروکی بابا ځکه چې حالت سو کسین او دغه لپاره چې تفکیک وشي
د نوموړي په خبره کله چې یو کس تلقب ورکړل شي نو په غټول نه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي دا ځکه چې پر وړاندې به احترامي کیږي دا چې په کورونو کې خزینه او تڅ ډول القاب ورکول کیږي اغلی زرغونه زیاتوي
زمونږ په ولسی اغه سیمو کې اکثریت نمونه مثلا وایي چې مشرانو ته مثلا ابیو اتیو که څوک پیژنګلو یا نه پیژنګلو خو چې مشرانی مثلا چاته ابی وای چاته ادی وای چاته انا وای لکه دا نمونه اخستل کیږي د دې لپاره چې هغه مشران دی خپل نوم یې څوک نه یادې
نوموړي زیاتوي چې یو شمیر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو لوري ماشومان ته ورکول کیږي او یا هم ځینی نمونه کوچنی کیږي
یو خو د مهربانۍ او د مینې په خاطر باندې اکثریت مثلا یو څوک یو ماشوم دی نو مې فرض کوم ګلالۍ ده هغه ته ګلو وای یا مثلا الکان کوي سیفالدین دی هغه ته بیا سیفو وای مثلا د سی هغه شادي حتی د حیوانات نمونه هم ورته کوي مثلا پیشوګي مثلا چنچلا یا فرزان مرغی یا فرزان دسی او شی ورته وای
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکارول شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
مونږ مشران ته بعضو ته د مشرتوب په خاطر باندې د القاب ورکول کوو چې اکاو لالا ده. نو بعضې کې د مو ماما نه وي خو هغې ته مونږ د ماما لقب ورکولی شو او بعضې ته د خپل هغه د خپلوانۍ یا د نږدې د دوستۍ هغه له لحاظ هغو ته مونږ اکاو لالا وایو چې هغه د مونږ د خپلوان نه وي هغو ته مونږ کاکا کلمه استفاده کوو او بعضې ته به بیا چې مشر وي هغو د احترام په خاطر مونږ څه هغو ته اکا وایو چې اکا هغه ورسره استعمالو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر په معنوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنا یې ډېر کمقل توب دی. دا چې په ولس کې ولې القاب ورکول کیږي څلور شکلن ځوان محب الله امیری په اړه وایي.
ځکه موږ خلکو ته ښه لقبونه ورکوو، یعنی مشرانو ته، بعضو ته، یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي، د دې لپاره چې د هغوی احترام وشي. یعنی بعضې کسان چې په یو ټولنه کې پرېکړې کوي او کارونه مخکې وړي، د خلکو ستونزې حل کوي، هغو ته د خادم یا د خلکو مشر په توګه ورته هغو لقب ورکوو.
لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت بیا وایي چې یو شمېر رسمي القاب پرته له دې چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي، چې دا چاره بدې پایلې لري.
زینی القاب دی چې هغه مثبت تغیز لري، زینی دی چې هغه منفی تغیز لري. مثبت تغیز د هغه القاب دی چې هغه لقب د شخصیت له جوهر سره سر خوري، د انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنی دغه لقب کوم ورته کارو هر څوک فکر کوي دی باندې دا لقب تدریقي. کوم فرض کو لوی استاد پوهان سي بریښتین ته، کوم هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو، هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه امت د دې غوښتنه لري چې دغه رقم ته لقب ورته ورکړي. دا په هیڅ دور د تاریخ او یا هم په هیڅ یو کټګوري کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علما اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمیر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي. هغه وایي
د اسلام نظر نه مخالف نمونه نه دي، مګر هغه نمونه چې اسلام منې کړي، لکه شاهین شاه داسې نمونه پیغمبر منې کړي دي، له دینه احکم الحاکمین دا نمونه دي، الله رب العزت نمونه دي، په دې نمونه سره باید احکم الحاکمین او دا رقم شاهین شاه داسې لقبونه او شبیه دي لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړي او غرور د نفس پیدا کوي، له دینه باید مخنیوي وسي.
فولکلوریک ادبیاتو او لرغونو فرهنګي روایتونو کې به مو د ډولۍ په اړه حتمی اوریدلې وي. د ډولۍ کلمه لا هم زموږ د ولسی ادب یو معمول کلمه ده. په خو به د واده په مراسمو کې ناوی د شاکور ته د ډولۍ په وسیله انتقالېده. د تیز رفتار موټرو پر امنسکې دو سره دا دود یو څه کم شوې ده. راځي باز محمد عابد غوښو چې د ډولۍ دود ته تم شوې.
بسم الله
دا سندره کلیوی خو عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادو یاد تازه کوي، نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غټي هم رټو کوي. دا سندره په خوا په داسې موقو ویل کېدله چې ناوی به د خاون په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوانه رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري، د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یو کور نه بل ته بوتللې.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوسې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو. که چېرته به د الک او د جلۍ کورونه نږدې هم و، نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یې یو وارې ګرځوله.
خو د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یو میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
الکه خپل موږ په ډولۍ کې وړي یو ځنې زینه لري وي ځنې نږدې وي جړاګانو موږ خو ځان مرکول موږ چې وس بل ویګو د کې ډیر کم عقل شته ډیر ډولۍ ول ویږي او لاندې گزار شي لختې لول کې غاټي غلغل مغل پکې پیدا شي ډار څنګه نه جوړ خزي زړه چوي خدا کا غمیر نه زړه تور شي پسي ته دغه غم کوي نو څو د موټر حساب دې مخ کې ټول عام خاص ډولۍ و د خوګیانو
دا میرمن وای چې کله کله به یې لناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشوم جنې په دې خاطر کې نه ولا چې ډولۍ وډونکو تناوی درنخ کار شي
دا یو ګب غندې برابرې د خل بازي خل چې د جلکی وړوي چې پرې چې تیګو سوچ درنده وخی دي چې به دا ورا خلکو پوګه وړي وکنه چې هغه ته یو ریکارد معلوم وي چې یاره موږ د سې درنده کاغه دونه بچر کې وي خدای موږ زکه د ماشومان سکینه او یاغه سکینه چې دا کې او تیګو سوچ زتره
د جلال آباد خار یو تن اوسیدون کې به وایي چې په خار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کیږي او د پلار لکور په کې راوستل کیږي.
عبدالهادی اسریما په خورن کې خود داده چې کله واده تیار شینو د الک کورنۍ گاډي ګلپوش کی او دغه شوخ پلا پم دغه ګلپوش گاډي کی کینول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوی کور ده روان شي سره د گاډو د قطاره هلته چې ورسیږي نو لګ ځان څخه ورسته ناوی او شو دواړه په مغه ګلپوش گاډي کینول شي او د شو کور ته روان شي. لار کې ته په کوم مهم چوک باندې چې هلته یو دوره دی وهي تر څو خلکو پوهیږي چې د واده او قافله تیریږي.
خو د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی. زمونږ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور وسم ژوندې دی ځکه ژوندې دی چې دغه زمونږ د سیمې شاوخوا یو څه کلي شته چې هلته د موټر د تک لاره نشته. کله دا کلي کې واده وي نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو تر منځ یې دومره صمیمیت دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي یعنی دا ماشومان دغه ځوانان دغه سپینګیري د ډول او د نغارې په اولو سره خپل کلي ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوي د ډولۍ وزه موټرو نیولی دی خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ کې راوړل کیږي.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونی نه دی خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکه پوښتنم کوم چې اکثر وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعرانو ادیبانو فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو د اړتیا په اړه راته وایه فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کې کار کوي.
فنون چې دی ادا په ادبیاتو کې نه یوازې موږ دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو فنون چې دی موږ په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي. مثلا موږ په فنون کې ما کنایه موږ په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی موږ دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده د دې اړتیا دا چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه دا چې مثلا موږ خپل مفهوم خلکو ته ورسو د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرای کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو ولر سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوي دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه
په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو او د دغه په نظر کې نیولو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا موږ دغه شین چې دي چوکاټي کو
اوس استاد خبرې په تایید کې چې ته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړې کیږي ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبه ته غختلتیا ورکوي قوي کوي او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي موږ تاسو
سیقل مسله ده مثلا د ژبه د سیقل مسله ده ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي مثلا کومه وته چوکاټونو جوړونه کو نو دا جده به وحشی پاتې کیږي خو با همدغه د بلاغت مسله دا مثلا د فصاحت مسله دا څه ډول مثلا یو خبره مفهوم خیر شي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي د بلاغي علوم مثلا همدغه دا چې مثلا منګه په خپل وینا کې شي د تاثیر واچو نو تر ټولو ستره اړتیا ده
او دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک هم کار وکړو خو موږ پرې نه پویږو بیا تاسو د خبرې په تایید چې په ادبیات کې چوکاټي کوو
چوکاټي
سیقل کوو
بالکل
مثلا په عام ولس کې یو خزوی چې د فلانې داسې د لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې نو یعنی ضروري چې دا باید ولوسل شي
خو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګرزیګو الته مثلا موږ دا وایو چې د غشه چې د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غشوله دا ډیره مبتزله شو د ابتزال تر حد ورسید ډیرو خلکو وکاره نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم وراته دای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه دغه علم موږ ته دغه هغه راکې چې باید موږ ځین نیو نیو شان را پیدا کوو او نیو شان په نظر کې نو رامنځته کېدل سره ژبا لا خوند ورکې
نه سبزم مملته خبره کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیات تو کی په ادبی فنونو کار کیږي د بنواسه بو د شمیر نور مشانو ل وخت رانیول او تر اوسه پوری چې پام دی وخت کار کیږي مګر هغه تیوري چې له همغه وخت د بنواسه بل وخت او تر اوسه پوری شمیر مشانو چې په لار پښتون خوا کې کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي ځینی نیمګړی دی او ځینی داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نوي څه ستونزه ده ولې تغییر ناراضي
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوی شان پسې ګرځي هماغه مثال هماغه تعریف او هماغه سې د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوی شیر کې چې دي هم دغه نوی شان شته خودی خواري نه کوي په دې معنی چې مثلا عمل د چدو ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري نوی شی پسې دوی نه شي ګرځېدلی او نه ګرځي منګه کولې شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په اندغه علوم کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا د قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ترغلی لکه د عربي په بنسټ باندې راغلی خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شین شته چې مونږ کول شو هغه د پاره خپل نمونه کېږو الته نشته ده دلته مثلا نوس راغلی ده نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سیزونه رامنځته کی د دې لپاره باید دوی نوی نمونه پیدا کی یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شای نوی شای چې رامنځته شوی د دې لپاره نوی تیوري رامنځته کو نوی تعریفونه رامنځته کو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شیر کې د امنسه شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم
نه سب څه همدلته خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړی وي او زینی بیا مخترافات شي چې موږ وسم لول مثلا رحمان بابا دې موږ وسم لول یا دې تورته نور شاعران دي خو دغه په فنونی برخه کې په کارته چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې په فکری لحاظ بدليږي ټولنه بدليږي ټولنه هم د بدلون په حال کې ده نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هماغه د حمید بابا شاعري ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو دا شان په کې انتخاب کړي دي او پیدا کړي دي، په کې البته همدای راخصي دي زموږ په اوسم خوند وو د بدلون لپاره چې لار په کار ده. زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري م اړتیا لري چې فنون په کې وټاکل شي، صنعتونه په کې انتخاب شي او نوې نوې صنعتونه په کې شته، نوې نوې برخې دي پکې. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستلای. مثلا 2+2 د امیر بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په اوسنۍ شاعري کې چې ده هم شته ده، په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو، موږ باید نوي فکر را انتقال وکړو. هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شاین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سم مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ لپاره بنسټ ښیي، نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سم موږ ته ښیي چې مثلا تاریخ پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سي چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حزب حال په هغه کې مثنوی ده، په هغه مثنوی کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ول شوی دغه خکر کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینه تدبیکیږي او کچته مثلا چوکاټ ته جو واچول شي، هغه چوکاټ کې چې ده جګیږي او ټټیږي دغه مسله ده، د بهرونو مسله. نو دغه سی منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغلی ده. نو سیستماتیک چې راغلی منګ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلکو من په خپل شعر کې چې ته جدت وینو، هغه سی شاین وینو چې هغه په خواني شعر کې نشته ده. ستا مخکینه خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او د وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نو ول سره مچي.
موږ دا د عروضی شاعری او د پښتو ژبې خپل شاعری چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ یې پښتو باندې تطبیقو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی، دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دې د عربي ژبې قواعد اخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي؟ هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته هم تطبیق کوم اړتیا لیدل کیږي؟
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی، د عربي علم ده، انکار ته نشي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی، په پښتو کې د تطبیق وړ نه دی. اړتیا خبره چې ده دغه ده څوک یو مثلا ادبیات یو محصول ثبات یو ځکه مخکیږي، نو دا موږ په خپل شعر کې دغه برخې کار شوی دی او باید یو محصول دغه ولو د علم نه باید خبر اوسېږي. او دا چې د تطبیق وړ نه دی نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په قربانی پوشي، نور په عروض باندې هم دلته تقریبا څوک ډیر نه پوهیږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولی شي چې مثلا دا تشریح کړي، تطبیق کړي. په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک ډیر نه وینم چې مثلا په عروض دې هم ډیر پوهیږي. نو زمونږ د شعر کم جوړښت چې دی هغه خدای دې وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی، پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نورو زموږ نورو استادان چې پښتو شعر شاید سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ورباندې او په هغې کې جوړ راځي او نو فلهازه خو په دغه کې چې دی زیاتې څېړنې ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکرارېږي. دغه باید څنګه څه خلکو ته ښه واضح شي.
ترنو ماشومانو نن یو ځل بیا تمنا وحید راغلی او ساسو لپاره هغې یو ځانګړي کیسه راوړې ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپلو همزولو ته هم وکړو.
زرپاڼه د مرغۍ شیدې.
په ډیره پخا زمانه کې یو هلک په یو کلی کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یو سپین سرې مور وه، نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیارکښ و، ډیر کار به یې کاوه. مور یې هم ورنه ډیره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړسواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیوره پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتوه او بې هوشه یې کو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دې نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامت ژوندی ووسې؟ دیو وویلې، هو، ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامت ژوندی وي. خدا چلم، زه تا ته همداسې نه ښایم، ته به زما یو کار کوې. دیو وویل، سمه ده، خو ته ماته هغه چل وښایه چې زه هیڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم، کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅښلې نو ته هیڅکله نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ماته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونی یې که په ما د لیونی ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به م کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامت ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو وویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوری پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، دیو چا نه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولا په زهرم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس تا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅښلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټولې شیدې وڅښلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي، چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه، دا تا سره کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو وی ویل زمونږ د مشرانو یو متل دی چې وایي څه چې کرې هغه به ریبې. هغه دې ته وایي که بد کوې بد به ګورې، که ښه کوې نو ښه به ګورې. تا تل خلکو ته ضرر رسولی دی، نو دا هم ستا د بدو کړنو سزا. همدا و چې دیو مړ شو، ابراهیم هم ډېر خوشحاله شو. دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کېښود.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې د مسکا د ورځ یادونه کړې وه، د اکتوبر د لومړۍ اونۍ د جمعې ورځ د مسکا نړیواله ورځ ده. د مجلې په وروستۍ برخه کې د چین د دولتي پوهنتون له استادې لیمې علیزی سره د مسکا په ارزښت او د مسکا د ورځې په تاریخ خبرې کوو. په پیل کې مو د دغې ورځې د تاریخ په اړه پوښتلې.
د مسکا نړیواله ورځ په کمپنی لپارا دا مسکا یو زیر رسانی مخ جوړ کړ چې یو بل ته دا مسکا هغه خوشحالی احساسات یو بل سره شریکوي. چې بیا وروسته په 1999 کې بیا د انټرنیټ لپاره هم یو رنګ زیر سټیکرونه جوړ شول د مسکا. اوس مهال هم دا سټیکرونه یو بل ته د خوشحالي او د احساس یو بل ته د احساساتو د شریکولو لپاره، یو بل ته د مسکا ورکولو لپاره هم خلک ډېر د دې نه ګټه اخلي او یو بل ته لیږي او شریکوي. نو اوس که موږ ووایي مسکا وایي اصلا وایي کله چې څوک یعنی ډېرې پیسې پیدا کړي هغه د دې د مسکا سبب کیږي. نو یوازې دا هم نه ده، همدا مسکا چې ده مسکا هم د کولی شي پیسې رامنځته کړي، ځکه چې دا کمپنی اوس مهال دا سټیکرونه مشته سه په خپل منځنی کې وبلته د مسکا خان د مسکا او خندا د علی کرو او دا من دا ورځون منځو ځکه منته موږ یو مسکا کولای شي د نور لپاره د خوشحالي سبب شي. د مسکا د موږ د مسکا په واسطه خپل هغه خوشي احساسات لرو له نور سره شریکو او هغه به د ورځې په ترڅ کې همدا د دې په بدن کې یو مثبت انرژي تولیدوي او د خوشحالي خپل هغه ټول کارونه
مگر په افغانستان کې دغه مسئلې داسې دي چې څوک ډیر پام ورته نه کوي او یا اکثره خلک ترې خبر هم نه وي. څنګه کولای شو چې دغه ډول د خوښۍ ورځې چې دي یا دغه ډول ورځې چې پر رواني لحاظ پاروي لحاظ موږ هوادوال خوشحاله کی دلته مشهوری کو او دلته ون منزو
اګه بلې چې موږ وطن موږ څنګه په لای هوادی او دې ته موږ ډېر ضرورت لرو چې دا ورځې د خوشحالي ورځې د مسکا د خندا ورځې دلته یعنی رسمي کړو. نو یوازنی لارې هم دا سوشل میډیا او رسنۍ دي چې لکه موږ د رسنۍ له لارې کولای شو دا پیغامونه او دا ورځې په رسمي توګه راکو. او هم څنګه نن داسې په مکتبونو پوهنتونونو کې یعنې که موږ په نورو نړۍ کې وګورو هغې د دې لپاره دا رسمونه په مکتبونو ښوونځیو کې د یو زیر سپیکر لرونکي په کانې په یعنی همداسې په ښارونو کې دي لکه د بیرغ بیرغونه چې موږ مثلا د ازادۍ په ورځ په ښارونو په شایسته کوو همدا رقم ډول ډول په قانون څخه کار اخلي. نو کله چې موږ هم همدا د خندا ورځ په ورځ په مناسبت خپل کورونو مخته یا د ښارونو د کوڅې همداسې پوهنتونونو نور رسمي ځایونو کې د دغه ډول په قانون څخه کار واخلو، نو کېدای شي زموږ په وطن کې به
دا د خندا ورځ عادي سي او یو بل ته مسکا یا خندا کوو او ډېر ضروري ده چې موږ یو بل سره همدا خوشحالي کوم احساس خوشحالي چې موږ لرو یو بل سره شریک او دا یو ډېر اسانه یو ډالۍ ده چې موږ یو مقابل لوري ته ورکوو.
بالکل. په پای کې د مسکا د ورځې په پار زموږ هیوادوالو ته کوم پیغام لري؟ آیا په مسکا ورته دا پیغام وړاندې کوي او کنه په ډېرې غوسې؟
مثبت انرجی پکارے یعنی د مسکا زه خپل شخصا ډېر د مسکا یا سمایلی فیس لرم. د دې پورې زه یو تجربه ستاسو سره شریکول غواړم. زموږ یو وخت زه محصله وم، امتحان و، ډېر سخت امتحان و، نو کله چې موږ سوالونو ته وکتل ټول ډېر خفه و. زه برعکس ما خندل. نو هغه استاد زما څخه پوښتنه وکړه چې لیمی نن امتحان ورځ هم ده او سوالونه هم ډېر هغه دي سخت دي، ته ولې برعکس ته خاندې؟ نن هم ته خاندې. نو خندا کولی شي حتی که هر سخت هغه وي موږ ته یو مثبت انرژي راکوي چې موږ په هغه کار کې به انشاءالله کامیابه کېږو او بریالي کېږو به.